حمایت میکنند روبرو شدند. معلوم نیست که کدام اتهام به آنها وارد شده باشد. پارلمان قزاقستان دیروز تصویب کرد که آستانه از این بعد نورسلطان نامیده شود. قاسم جومارت توقایف سرپرست ریاست جمهوری قزاقستان این نامگذاری را دیروز هنگام مراسم تحلیف خود پیشنهاد کرد. پایان اخبار.
آزاده پسپوک
در امواج آزادی
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، مجدداً احترامات بنده و آقای احمد شیبه را قبول کنین. نوروز و سال نوتان مبارک. یک سال پر از میمنت و صلح و صفا آرزو میکنیم و تمام شنوندگان محترم ما وقت استفاده و تمام کسایی که در تلفن اتومات رادیو آزادی پیام گذاشتن نوروز و سال نو به ما و به شنوندگان عزیز ما تبریک گفتن، همینجا ازشان تشکری میکنیم. بله. بالمقابل برشان تبریک عرض میکنیم.
بله، زهم بیا هم ستاسو هرکلای کوم. په تیر ساعت کې مو د نوروز په ارتباط د استاد سید مختوم رحیم څرګندونه واوریدې. دا اوریدونکو نصریات مو هم د نوروز په ارتباط شریک کړل. تر ډیره پورې دا مسله وڅېړل شوه چې نوروز حلال دی که حرام دی، او استاد رحیم په تفصیل باندې دا موضوع تشریح کړه. په دې ساعت کې به راشو دې ته چې په راتلونکي کال کې افغانان څه هیلې لري. طبیعي خبره ده چې ځینې ستونزې به وي، خو د هیلو
بله. قبل از اینکه به آرزو بریم، یک مهمان دیگر ما را معرفی کنیم. محترم حاجی صاحب سید داود، رئیس مرکز نشرات افغان، هم همین لحظه با ما یک جا شدن. حاجی صاحب خوش آمدین. صاحب نوروز شما مبارک. صاحب
تشکر نظر صاحب. ما هم به نوبه خود خدمت شما و شنونده های محترمتان سال نو تبریک عرض میکنم.
بله،
تشکر.
حاجی صاحب، سید داود بخیر راغلی خبرونه ته، او مننه د نوی کال مبارکی تاسو ته. زه هم وایم که راشو لمړی تاسو ته په راتلونکي کال کې د سیاسي چارو دی وکتونکو په صفت څه هیله لري د افغانستان لپاره؟ یعنی څه کارونه ته امید شته چې تر سره بشي په دغه روان کال کې؟ مطلب
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم په خپل وار تاسو ډیرو محترم اوریدونکو ته د نوی کال مبارکي وایم. زه فکر کوم چې په تیر کال کې یو شمېر مشکلات رامنځته شوي وو په سیاسي، اقتصادي، پوځي ډګرونو کې. خلک ډېر ناهیلي کړي وو په تیره بیا دا د ملکي تلفاتو دا مسایل چې تاسو همېش راپورونه ورکړي دي. اما د دې سره په خوا کې تقریبا یو ښه زیری خلکو ته دا و چې دا د سولې خبرې او مذاکرات د دې پیل کېدل، او دا د ولس لیوالتیا دې ته چې که سوله راځي امید دی چې دا ملک به په خپلو پښو ودرېږي. یعنی که ډېر کم کومک وشي چې دلته سوله وشي په اقتصادي، پوځي، سیاسي لحاظ باندې، یعنی خلکو کې اوس دا انګیرنه او احساس رامنځته شوی دی چې دوی باید دا خپل ملک جوړ کړي، او هغه جوړول د سولې په رڼا کې رامنځته کېږي. په دې کې تیر کال تاسې ولیدې په سیاسي برخو کې انتخاباتو مشکلات، مثلا دا یو شمېر چارواکي د دندو لرې شول، یو شمېر نوي راغلی. اما دا ټول یو ډول نه، یو ډول د سولې سره او د روغې جوړې سره او د ثبات سره تړاو لري. نو خلک اکثریت چې ما ورسره خبرې کړې دي، هغوی په دې هیله من دي چې امریکا واقعا سوله غواړي، مخالفین سوله غواړي، او ولس خو تقریبا دا ولس اتلس کاله دا د سولې چغې وایي، او بالاخره ولس هم په دې خوشحاله دی چې دا د سولې پروسه چې ده هم په سیمه ییز ډګر کې، هم په نړیوال ډګر کې، هم په ملي کچه، یعنی دوی زیات پلویان لري. نو زه فکر کوم چې دا یوازینۍ هیله ده چې د سولې په رڼا کې هیله ده چې انتخابات وشي، اقتصادي پرمختیا رامنځته شي، او دلته ورور وژنې ته د پای ټکی کېښودل شي. لکه څنګه چې تاسو ټول خبر یاستئ، دغه کوم مذاکرات چې پنځه پړاوه یې په قطر کې ترسره شوي دي، او دلته هم په خلکو کې یعنی د سینه د چې د افغانستان خلک کدل په سیاسي دي کمدني ټولنی دي کګوندونه دي دوی هم هر ورځ په هر غونډه کې د سولې مسلې باندې خبرې کوي نو زه فکر کوم چې اوس د دې معادلې هغه شرایط دې ته جوړ شوي دي چې امید دی یو آخري یا نهایي پرېکړې ته ورسیږو چې هغه خپلمنځي سوله او تفاهم او بین الافغاني مذاکرات دي.
بله خب محترم دکتر سید مختوم رئین، استاد محترم، شما در قسمت دوم برنامه توقعاتتان از سال نو اگر به زبان بیارین تو چی توصیه میکنین، چی باید شوه که بخیر در راه سال قدم های وسیع‌تر و فراتر برداشته شوه سید در سالی که در پیشری ساله؟
بله اصول خدمت شما خود توقعات خود بسیار زیاد است، از جمله مسئله انتخابات است که امیدوار هستید که انتخابات مثل انتخابات گذشته و مثل انتخابات سال 2014 مایه سرفگندگی و شرم ما نباشه و دموکراسی ضربت بیشتر ندانن، اعتماد مردم بیشتر از این خراب نکنن. و فکر میکنم که اگر انتخابات در نظر یعنی حکومت موجود باشد خب مثل انتخابات گذشته خواهد بود. بنابراین طرحی را که میگن درباره حکومت موقت یا انتقالی یا سرپرست ممکن است که در نظر اون یا حکومت انتخابات صورت بگیره که مردم باید اعتماد کنند، برای که در چند سال آخر پای هم اعتماد مردم صدمه دیده، دموکراسی اوگار شده، اعتقاد به دموکراسی بالکل سقوط کرده. برای عادی کل این مسائل ایجاب میکنه که یک انتخابات واقعا عادلانه و شفاف
محترم رهیم
نظر مجلس.
بله محترم رهیم صاحب، تاسو چه فرضاً در موقت اداره پیشنهاد کوی، فکر نکوی چه در خپل دموکراسی بیخ و بنیاد باسی چه یو هیواد که موقت اداره را مسته کش؟
خب چاره نده، مخکم هم دسته و در جریان بن هم وقتی که مسائل به بنبست برسه و دوره این حکومت هم تمام شود و انتخابات هم صورت نگرفته باشد دیگه چاره نیست. شما خود نمیتونید که وقتی دوره حکومت تمام شود حکومت دیگه را که انتخاب کنه، مگر اینکه اگه اداره موقت بیاید که انتخابات نظرش صورت بگیره.
بله
انتخابات لویه جرگه تعدیل قانون اساسی این سه وظیفه بزرگ هم میتونه که حکومت موقت، حکومتی که برای مدت خاص روی کار باشه و بعد از انجام این سه وظیفه متعهد باشه که دیگه داوطلب هیچ گونه پست سیاسی اداری معقل با مدت 5 سال نخواهد بود.
بله در انتخابات په برخه که خو افغانان دا هیلی لري چې انتخابات به ترسره شي و البته دا بیا د بحث وړ موضوع ده چې دا انتخابات به کومه اداره ترسره کوي، خو د کمیسیونونو اصل کې وظیفه ده چې دوی پکې څومره برخه اخیستې شي. لیکن حاجی صاحب سید داود، تاسو څه فکر کوي؟ آیا ممکنه ده چې د طالبانو سره د سولې خبري داسې یو نتیجې ته ورسیږي چې طالبان هم په انتخاباتو کې برخه واخلي؟
هر صداد دغه د انتخاباتو مسئلې ته چې اشاره وشوه، د 2004 کال نه دغه ټول ټاکنې چې دلته شوي دي دا د تقلب نه ډکې وي. یعنی موږ دې شاهدان یو په 2004 کال کې د ولسمشرۍ انتخابات چې وشو هلته هم درغلۍ شوي دي، په 2005 کال کې د ولسي جرګې انتخابات شوي هغې کې هم درغلۍ وي، په 2009 کال کې تاسو ولیدل چې د ډاکټر عبدالله او د احمد کدی ترمنځ جنجالونه پیښ شو، دا بالاخره د ملګرو ملتونو په وساطت احمد کدی دغه شو وټاکل شو. او د دې سره په 2014 کال کې هم همدغه مشکلات وو. یعنی دغه مشکلات ته په کتو تر هغې چې یو ملک کې سرپرستی سوله رانشي او خلک د انتخابات خو په واقع اصل دی او په دې اصل کې دیر نوری چانگی لری، یعنی یوازی انتخابات کمیسون نده، یوازی حکومت نده، یوازی کاندیدان نده، دیکی ولس هم سهم لری. یعنی که دا تو ارگانونه یا دا تول چانگی سر یوزه نیشی واقعا شفاف انتخابات په هیڅ صورت سره کیدونکي نه دي. اما انتخابات باید په هیڅ صورت سره د نظر نه ونه غورځول شي، په دې چې دغه څه ناڅه چې دی رسنیو په دې 1800 کلو کې یا نړیوالې ټولنې دلته د ډیموکراسۍ لپاره کار کړی دی، بیا دا بیرته صفر ته ځي. زه فکر کوم انتخابات اصل د په پام کې ونیول شي، اما د دې سره سره استاذ خبر یاستئ چې انتخابات تر میزانه پورې وځنډېدل. کافي وخت دی که په دې وخت کې مخالفینو سره په تېره بیا طالبانو سره نړیواله ټولنه او فعلي حکومت یو تفاهم ته ورسیږي. زه فکر کوم دا دقیقه ده چې په هغې صورت کې مخالفین او خلک ټول انتخابات سره همکاري کوي او په انتخاباتو کې سهم اخلي. شرط دا دی یو شمېر ډلې تپلې اشخاص او افراد دي چې هغوی په سوله کې خپل زیان بولي. یعنی متاسفانه په هغه ولس اتلس کلونو کې هیچا غږ پورته نه کړ چې دا انتخابات جعلي وو یا انتخاباتو کې درغلۍ شوي دي. دغه دی اوس چون هلته د سولې مسله ده، وایي انتخابات باید وشي. ښه انتخابات څنګه کوي؟ سیګار وایي چې د افغانستان په 50% خاوره کې طالبان حاکمیت لري، د انتخابات چا سره کوي؟ د بلې خوا نه مثلا یو شمېر کسان دي په دې حکومت کې چې هره ورځ اعلانونه کوي چې په دې نوم موږ عملیات کوو، په هغې نوم موږ عملیات کوو، که دغسې عملیاتونه وي او 50% خلک هغوی سره وي. زه فکر کوم چې انتخابات د 2014 کال نه بهتر طرف ته ځي. اما راځو د موقت ادارې خبرې ته. د موقت ادارې مسله او د دې حکومت خبره، زه فکر کوم چې هغه هم د نړیوالې ټولنې د ابتکار پورې اړه لري. په دې چې دغه بند کې څه شوي دي هغه افغانانو نه دي کړي، دغه حکومت چې تر ننه دوام کړی دی دا د نړیوالې ټولنې په همکارۍ په اقتصادي سیاسي نظامي مخکې تللې ده. یعنې دا زموږ نه خپله بودیجه ده او دغه اشخاص افراد چې دلته مقرر شوي دي، وزیر سفیر، دا هم د نړیوالې ټولنې تر نظر لاندې ده 14 کاله کار کړی دی. یعنې دا انتخابي خلک نه وو، رئیس جمهور راغلی انتخابي د یو شمېر درغلیو سره. نو زه داسې فکر کوم چې ښه خبره دا ده، مخکې د دې نه چې موږ انتخاباتو طرف ته ځو، موږ باید د خپل منځي مشکلات په افغانستان کې حل کړو. یعنی یو سولې او روغې جوړې ته ورسیږو، د هغې سره سره ټولو خواوو ته دا حق ورکړو چې هغوی هم په انتخاباتو کې سهم واخلي. کله کله دا دلته پورته کېږي چې امریکا طالبانو سره خبرې شروع کړي دي. طالبان افغانان دي، حق لري چې د افغانستان د سرنوشت په ارتباط امریکا سره خبرې کوي، او امریکا هم دا حق لري په دې چې بند کې هغه افغانان چې بند ته راغوښتل شوي وو، هغه کابینه چې جوړه شوې وه، هغه د افغانستان د چا سره مشوره شوې وه؟
حاجی صاحب سید داود، همدغه موضوع مهمه ده. اسکور تاسو بله حاجی صاحب سید داود، البته د فیصدیان هم دقیق نه دي، ځکه چې د افغانستان د مساحت په برخه کې لا دقیق ارقام نشته. نو دا فیصدی چې فلانی سیمه دومره فیصد دینه ولې ده، دومره هغه نه ولې ده، دا هم دقیق نه وي. لیکن اصلا که چیرته راشو د انتخاباتو برخه کې چې تاسو څه وویل چې انتخابات مخکې سم نه وشوي او بیا هم نه دي شوي، او تاسو د بن پر غونډې باندې اعتراض لري، که چیرته اوس هم لکه څرنګه چې رحیم صاحب محترم اشاره ورته وکړه موقته اداره جوړی شي، نو موقته اداره خو په هغه وخت کې چې ټوله نړیواله ټولنه افغانستان ته متوجه وه، عسکر په افغانستان کې وو، افغانستان سره په میلیاردونو ډالر مرسته کوله، په هغه حالت کې چې د بن د غونډې پریکړې د موقته ادارې له لارې 19 کال وروسته هم د انتقاد وړ دي، اوس که چیرته دغه څه یو ګام اخیستل کیشي، نو فکر نه کوي چې شرایط به ډیر زیات پسې خراب شي؟ په ځای دی چې د سولې پخوا ولاړ شو، خدای مکړه افغانان به د کورنۍ جګړې پخوا روان شي.
ګوري صاحب، که دا موقته اداره د بند په څیر جوړیږي، ساس خبره دقیقه ده، بیا هم موږ یو مشکل سره مخ کیږو. دغه موقته اداره چې جوړیږي باید امریکایانو کافي په هوای ترلاسه کړي، د سیمې وادونو هغه اداره چې جوړه شوې وه امریکایانو د سیمې وادونو او یو کوچنی ډله په افغانستان کې د هغوی په مشوره جوړه شوې وه. اوس هیله دا ده که واقعا موقته ادارې ته ځو، دغه کسان چې نن په جګړه اخته دي دوی جمع د افغانستان د غیرته بنسټونه چې دلته دي، مدني ټولنې چې دي، د ښځو ټولنې دي، د ځوانانو ټولنې دي، خپله حکومت دی، سیاسي تنظیمونه دي، که دوی سره په همغږۍ سره معاقت ادارې طرف ته ځو بیا په هغې
نو دې ته ولې هیله ولرو حاجي صاحب محترم، ولې هیله ولرو چې دوی به په همغږۍ سره مخته ځي؟ اختلافات نور هم وسیع شوي دي. مثلا د بن د غونډې پر مهال لکه تاسو چې اشاره وکړه چې یوه وړه ډله وه، لیکن حد اقل یوه ډله وه، هغوی هم په خپلو منځونو کې سره جوړ نه شول او نتیجه دا شوه. اوس که چېرته فرضاً مثلا مثال ده، که چېرته دغه اوس کوم کسان چې په نظامي حساب باندې په افغانستان کې مطرح دي یا په سیاسي حساب باندې مطرح شوي دي او د راډیوګانو او تلویزیونونو ورسره مرکې کوي، دغه کسان له طالبانو سره یو ځای د یو موقت حکومت کې راغونډ شي، څرنګه په یو بل باندې به اعتبار کوي؟ آیا ممکنه ده چې دغه حکومت درې میاشتې دوام وکړي او ټول افغانان هم مسله؟
ګورې صاحب، دلته دغه ټول شیان چې شوي دي او اوس هم روان دي، دا د امریکا په نوښت دي، د امریکا په کومک دي، د امریکا په ملاتړ دي. ما تاسو ته درې میاشتې مخکې د همدې راډیو د لارې یوه خبره وکړه چې د افغانستان قضیه درې بود لري، کورنۍ بود دی، سیمه ییز بود دی، نړیوال اړخ دی. کله چې امریکایان تاسو هم بغنن هم خبر مشر که چه امریکا د زمیر کابلوز سره ګوري، د چین استازي سره ګوري، زه فکر کوم مخکې د دې نه چې من موقت ادارې ته ځو، دغه جوړجاړی باید داسې یو جوړجاړی امریکا رامنځته کړي چې په هغې باندې دغه ټول یو تفاهم ته سره ورسیږي. د بل په پرېکړه کې خو یوازې یو طرفه خبره وه. زه دا وایم چې دلته یوه طرفه خبره نور نه چلیږي، لکه څنګه چې تاسو وویلې دلته دغه ډلې دي، اما شنه چراغونه ډېر دي. مثلا تاسو ولیدی چې د کرزي صاحب اکثریت د کابینې غړي و وزیران والیان مسکو ته لاړې، طالبانو سره کېناستېدل، طالبانو سره خبرې وکړې. یعنی 90% 95% د کرزي صاحب په مشرتوب والیان وزیران هلته شامل شو. اوس هم که چېرته د امریکایانو طالبان مشکلات سره حل کېږي، د امریکا خپل یو بین الافغاني تفاهم ته زمینه برابروي چې په هغې کې بې د شکه د کابل حکومت چې نن نظامی برخه کې قوت لري، په سیاسي برخه کې خلک قوت لري، زبونه دي، مدني ټولنې دي، نو زه فکر کوم چې بیا به په هغه مرحله کې هغه مشکلات چې په بند کې رامنځته شوي وو، زه هیله مند یم چې بیا رامنځته نه شي.
تشکر. بله. خب استاد محترم آقای رهین، این مسئله انتخابات و ایگپا بسیار جالب است، خب منتها در این روز نوروز بسیار منفی مواوی هم یک قسم میشه، یعنی بسیاری ها در این فکر هستن که امی حکومت موقت که میگن این کار درست نیست، یعنی یک قسمت در این تقسیم میشه مردم افغانستان، یک قسمت میگن، بعضی ها میگن شو و بعضی ها میگن نشن. منتها در افغانستان از دوران ظاهرخان به این طرف همینطور یک مسائل است که هر کس کامد این اثر یک چیز شروع میکنه، ما هیچ راه گرفته نمیتونیم، در اونجای خود ریسپان بازی که در سیستم هم ترکی. از او خاطر چرا دولت مرکزی را قوی نمیکنیم، انتخابات قوی نمیکنیم، یک انتخابات صحیح نشه؟ یعنی چرا سب اثر کل چیز مثل خانه که از یک جور شو کتلقت بزنیم بپریم باز از سر یک بازی بکنیم؟ سیب استاد منطقه دی کجا سیب که حکومت موقت شو و نشه؟ سیب
خب اصلا حکومت موقت خو یک چیز ایدئال نیست، یک چیز دلخواه نیست، ولی وقتی که ببینیم همه چیز به بنبست رسیده و طالبا هم حاضر نیستند که با حکومت حاضر بشینن گپ بزنند و یا انتخابات رو در انتخابات همکاری کنن با این حکومت، خب چاره چی است جزی که بریم به طرف یک اداره موقت؟ البته اداره موقت هم با نظر تمام جناهای داخل و ممالک دوروبر و جامعه جهانی بدون تردید اگر این همکاری های همه جانبه نباشه اون کارا امکان نداره، ولی دیگر راه وجود نداره. میدونه که مردم در شرایطی هستند ذهنم که گمان نمی کنم دیگه به طرف صندوق ها هم بره، و این ملت خود با قیمت از دست دادن جان خود و انگشت های خود سهم گرفت در انتخابات، ولی با اون نتایجی که به دست آمد مخصوصا در این انتخابات پارلمانی آخر دیگه چی امید میمانه؟ بنابراین به خاطر زنده کردن همین امید و اعتماد هم اگر شده، باید که ما دموکراسی را زنده نگاه کنیم. انتخابات
رئیس محترم تاسو د بن له حکومت وروسته په کابینه کې وی او بیا په کابینه کې پاتې شو یو د وزیر په صفت باندې، آیا تاسو حاضر یاست چې د طالبانو لړل سره یو ځای په کابینه کې ګډون وکړي او یو حکومت مخته یوسي؟ او که چیرته حاضر یاست، آیا ممکنه ده چې کوم نظر چې تاسو لری په تیر ساعت کې 40 دقیقې په دې باندې بحث وکړو چې نوروز حرام دی که حلال دی، آیا ممکنه ده چې د حکومت چارې دغه رقم مخته ولاړ شي؟
نه خو آنه خجلا خبره ده، نه ده نوروز خبره خجلا خبره ده، مگر زه دادر توایم چه دا خو ممکن و ممکن شد که کمونیست ها با اخوانیان نشستن و امی حکومت در طول مدت 18 سال ببینین جناهای مختلف، اونایی که برگذاشته گرایش های چپی داشتن، اونایی که گرایش های بسیار غلیظ اخوانی داشتن، بالاخره در یک تفاهم حکومت را ساختم که تا به امروز رسید. وقتی که نیازمندی های حاد ملی ایجاب کنه، به هر کس باید که در شیوه تفکر خود در مقدار کوتاه بیاید. اصل ائتلاف یا اصل با همکار کردن نمی هست دیگر.
بله.
به اون سبب شما در این کابینه های گذشتان دیدید که پیروان ایده ها و افکار بسیار متضاد با هم دیگه همکاری کردن. بله. ما امیدوارم که مثلا طالبا هم اگر در انتخابات سهم میگیرن، خب اونا حق دارن، وقتی انتخابات میشه اونا هم حق دارن.
داخل طبیعی خبره ده. لیکن استاد رحیم، دلته فکر نکوی چه ممکن بهتر لاره داوی سی په افغانستان که مثلا که طالبان هم غواړي چې په حکومت کې برخه واخلي، مثلا دا پیشنهاد دی وکړي د انتخاباتو داسې کمیسیون جوړ شي چې د دوی کسان هم هلته وي او یا نظارت پی وکړي او ټول افغانان د انتخاباتو خواته لاړ شي، چار چا وګټله، حکومت ته هغه ته وسپارل شي، تر څو دغه دیموکراسي بهیر چې په افغانستان کې مات ګټ شروع شوی دا ادامه پیدا کړي.
خدا سمه به داخل خبره ده، مگر مستقیما خدا کار ممکن نده. باید چه اول یو موقت حکومت می که طالبان
ولی ممکنه نده، ولی ممکنه نده فرزن ده انتخابات و کمیسون که چرت او بخشه استاد او بخشه د انتخابات د کمیسون تر نظارت لاندې، فرضاً که کمیسون کې د ملګرو ملتونو حمایت ورسره وي او په دې کمیسون کې د مختلفو جناحونو چې په افغانستان کې مطرح دي د طالبانو په شمول د یوې استازي وي او په دې کنټرول ولري، نو ولې انتخابات نشي ترسره کولای؟
زه موافقم باید چې دا یو جامع کمیسیون وي په هغه حالت کې.
بله.
کمیسیون متشکل از همه جناح‌ها.
بله.
روی پلتفرم مشترک، روی طرح مشترک، من فکر میکنم که موفق میشه که انتخابات عادلانه و شفاف برگزار کنه.
چطور میشه که بریم به شنونده های عزیز ما فرصت بدیم اونا چه فکر میکنن؟ البته این مسئله حکومت موقت فعلا یک مسئله بسیار جدی
بله
نیست.
بله، سپده باید بحث
بوده که
نوروز بهتر او گرزید
یا تنها افکار نظریه یک قسمت از مردم افغانستان یا یک چند حزب سیاسی است که امو گفته ترکمن ها میگه در او کشتی که بار من نیست بلایم در پزش میگه هرچی کشت شد حالیا برعکسش در اون چک حکومت من ها باشم موقتی شد و دیگه شد ترکایی، یعنی به شکست خود راضی نمی باشیم مثل دیگه عذاب سیاسی که در دیگه ممالک است. خود صبر کنیم انتخابات بیا، باز در انتخابات اگر خوش ما نمی آیا چپش کنیم باز خود ما بیاییم به اصطلاح ریاست جمهوری از این قبیل مسائل. خیر ببینیم شنونده از ما چی میگن.
بله. به خبرتی ها روست باوریدون که تبلارش.
بله.
نوی کال مو مبارک. ده پسرلی لر رسیدو سره لی ازادی رادیو زنگری خپرونی واوری. نوی کال ده ازادی رادیو لی خپرونو سره پیل کری.
بله، حالا شما را تلفن اعلان میکنیم. ما مثل همیشه همی عادت ما میست که یک اعلانک میتیم و بعد شما را تلفن میگیم. به هر حال شما را تلفن ما 0799 202-542-7700-822-755 و شماره بین المللی ما 00-4202-2112-4501. به هر حال موضوع بحث ما امیدها و سال نو است که در سال نو چی آرزو و چی امیدها دارین، در مورد اگر صحبت کنین تلفن کنین خوش میشیم. شنوندگان محترم، مهمان ما هستند دکتر صاحب سید مختوم رحیم که سابق وزیر اطلاعات و فرهنگ بودن و محترم حاجی صاحب سید داود رئیس مرکز نشرات افغان مهمانای این برنامه هستند.
بله دشمری باز هم تکرار کنم، کورنیش میری مودی 0992-23-1540، بلش میره در 0-800-22-255، نریوالش میره مود 0-0-4-2-0-2-2-1-1 او دو چلور پینزه سفر یاو او ریدون کتا مخه کهو مهربانی بکنی تاس پلند کس
وای دست که هوا دست سفر نی خوان کهوی تو نراز پی ده وطن پا نراوبار ملگرو این بانگینی نچاپاوی نرانده بریدونا بیغم اپریز پا خپل کور که تر سهر ملگرو. السلام علیکم ورحمت الله.
و علیکم السلام، مننه لده بیتونو مهربانی بکنی.
یقینا هم ټول افغانان په دې هیله یو، ډېره مورته امیدوار یو. په تېر کال کې د سولې خبرې دومره پر مخ نه وې تللې، نو په دغه روان کال کې خپله زه دا خوشبیني لرم ټول افغانان دي لري چې خدای پاک وکړي دا دواړه اړخونه یو موافقې ته سره ورسېږي، سولې سره وکړي. خادم نورزیان د فراه ولایت اړیکې د سر نیولې او ستاسو مېرمنې چې مې دا پوښتنه د رحیمي صاحب څخه دا جنډا چې پر فکر دې پاره څه معلومات راکړه، دا کوم اثر لري؟ دا چار څه
بل دا په تېر ساعت کې او بښه مننه په تیر ساعت خبرونه کې په تفصیل په دې برخه کې رحیم صاحب معلومات ورکړل. بل اوریدونکو ته مخه کوو، ازادې سپوک پروګرام دی، مهرباني وکړئ.
سلامونه نزار صاحب، شیبر صاحب، تخنیکی همکارانو، میلمنو ته او ټولو اوریدونکو ته په لار او بر کې په ټوله دنیا کې چې څوک زموږ غږ اوري د نوي کال مبارکي وایم.
تشکر، سلام مبارک،
سال نو سه زن آزاش تا با همگی تبریک میگم. دکتر امیدالله جراور صافیم ده بلجیم نه زامت دار کنم.
مهربانی
یو خو لان توگا بانده اول داد نوروز کلمه چه زون جنجال پی بانده پیدا کی گی و استاد بیبولا رفیو هلو چه دا زیادتر پشتو تا ورده دا، یعنی مزاف مزافره نوی وراز ما نورکی نو روز و که فارسی ویده روز نو باو کنه
و دا خبره مشوره و دا فارسی و پشتو دواره دی افغانستان ژبه دی یو اصل بلری، نو دا خو البته
مخ کی زیاتره زما مقصد دا ده چې پښتانه وي دا حلال دا حرام دی، سردار محمد خان وي چې نر دی که
خزه کڅه. اصل بیل خبره ده، مقصد نوروز دی افغانانو دی، کپیغی که که پشتون دی، که تاجک دی، که وزبک دی، دا نور و هیوادونو هم دی. بله مهربانی وکړه ډاکټر صاحب. بله
ما صاحب هغه وکړه په انټرنیټ کې مې بیګال سرچ کوو و دا ورځ په نیمایي کوره زمکه کې د پسرلی یا بهار لومړی ورځ ده.
بله
عام چنانده شپه ورځ سره برابرېږي. په هند کې د هولی ورځ ده، په هالند کې د کلچو جشن ده، په ملل متحد کې دا د نړۍ د اوبو ورځ او د راسیزم ضد ورځ هغه شوې ده، او پرون هم د خوشحالۍ ورځ وه. راځي چې موږ وایو چې دا نور نه وایو چې دا د مجوسیانو د آتش پرستان ورځ، هغې بیرته مسلمانان شوي دي آتش پرستان، ټول یو خوشحالي ورځ ده، نوي کال ته نویو هیلو سره رای به شو د افغانانو هیلو ته. تاسو په اجازه اول خو همدا د سولې مسله ډېره مهمه ده. پروس کال موږ او تاسو ویلي وو دا بس هوګي واده باید ترنه جوړ نه شي. ډاکټر صاحب خلیلزاد خپله پوه سړی دی، هغه د ډاکټر صاحب غني سره او د ملا برادر عبدالغني سره چې درې واړه کینی او یوه لویه جرګانه نویره وغواړي، دا د افغانانو منځ کې چې دا سوله نه شي، دا پردي ملکونه دا نه جوړي، هغې خپلې ګټې لري.
بله
دوم د ډاکټر صاحب غني دا نننۍ خبرې چې په مزار کې واورېدلې ډېرې ښې ویلي دي چې مثلا دا اقتصاد د 80 میلیونرانو یا بلینرانو په لاس کې باید نه وي چې 80% افغانان د فقر لاندې ژوند وکړي. اقتصادی پروژو ته باید وخت ورکړ شي چې هغه خپل اقتصادي پروژې هغه کې. دریم دا چې د بیکاری ضد او په ګاونډیو ملکونو کې او داخل د وطن کې بې ځایه شو افغانانو راټولول بیرته باید دغه شي، او د فساد ضد شدیده مبارزه وشي، مکافات او مجازات وي، سواد او د تعلیم او تربیت ډېره توجه شي. دغه خبرې خو نور هم ډېرې دي، نور هم وخت نه نیسم.
مننه، مهم موضوعات ته اشاره وکړه. د دې فساد مسله تر اوسه پورې په خبرونه کې نه و یاده شوې، او د بې ځایه شوې موضوع هم تر اوسه پورې نه و یاده شوې. بل اوریدونکو ته مخه کوو. بله مننه ډاکټر صاحب،
خدای
پامن. ازریب څه پوت پروګرام دی، تاسو سره یاست، مهرباني وکړئ. بلے تاسو پلان کې است د ټلیفون رخ شوې نه ده
یک ټلیفون خو خطا شې ده ستا یک ټلیفون
د ټلیفون خطا شوې ده
یک شنوندې دیگر هم میگیریم بله بفرمایید وعلیکم السلام بفرمایید وعلیکم السلام نوروز تان مبارک سال نو تان مبارک
مهربانی
د ملمنو ته په څنډه دا د کچيري موقت اداره جوړېږي او تر هغه وروسته بیا څه وینې به یې یا جنجال جوړېږي یا نور مشکلات جوړېږي بیا مشکلات به چا په غاړي
ښه سوال ده او همدغه تشویشونه هم شته ځکه چې
معقد
حکومت خبره تر اوسه نه ده
شوې تن آرزو یک قسمت
چې څوک دا خبره ونه کړي چې ازادي راډیو ویلې دي چې معقد حکومت جوړېږي نه نه داسې خبره تر اوسه پورې هېڅ شوې نه ده یاده شوې نه ده صرف ځینو سیاسي کتونکو لکه مخکې چې ښاغلی رحیم دې خبرې ته اشاره وکړه چې معقد اداره که جوړه شي بل اورېدونکو ته مخه کوو مهرباني وکړئ تاسو په لین کې یاست
بله بفرمایید بله یک شنوندی دیگر هم میگیریم بله بفرمایید خب به هر حال به مهمانای عزیز ما مراجعت میکنیم بله مهمانای محترم یک تلفن بخیر قطع شد مگم نمیفهمیم آقای رحیم مرا میشنوین بله آقای رحیم قطع شد آیسب داود شما خب میشنوین انشاءالله
بله
آصف داود البته این خبر حکومت موقت البته یک خبر مبر نیست خو یک آرزوهای جناهای مختلف است که یعنی مخالفت میکنن با دولت آقای غنی نظر از اونا زیادتر است که یعنی یک چیز نشه که مردم تر استنباط نکنه که گویا تر یک چیزی هست یعنی یک از آرزو عبارت است خب به هر حال سوالا رو شنیدین سه بگر جواب بدین ناجی سه خوش میشیم بفرمایید
خود دوست ما که از بلژیم زنگ زده بود اونا سر صحبت های دفتر سباش افغانی که امروز نمازار ایراد کرده بود سر زود بحث کردن من فکر میکنم که بیشتر ما شما که بحث داشتیم سر اداره موقت و سر مسئله انتخابات من میخوام که این مسئله را کمی توضیح بتم مذاکرات که بین طالبان و امریکایی در قطر جریان داشت و در آینده هم جریان پیدا میکنه این یک مجموعه است نظر سه یعنی یک پکیج است
بله.
به این معنی که در این تمام مسائل وقتی که امریکایی و طالبا به تفاهم میرسن و بعد از او طالبا هم در حکومت وحدت ملی صحبت میکنن در گروپا و هم در زنا میشینن در او وقت این مسئله بین خود افغانا و به تضمین جامعه بین المللی که در راس امریکا است و کشورهای منطقه باز او وقت انتخابات شوه یا اداره موقت شوه من فکر میکنم این مسئله هنوز در آجنده به این رقم گرفته نشده مشکلات تکنیکی که مثلا مسئله خروج امریکایی ها هستن و خاک افغانستان علیه کشور دیگه از او استفاده نشوه و موضوع مذاکرات بین افغانی و یعنی مسائل سرجگر زده شده اما مستقیم سر تا جایی که من معلومات دارم و برداشت ما هست سر انتخابات و سر اداره موقت گپ زده نشده منتها میمانه مسئله اساسی و عمده و مهم یعنی احیانا اگه اید بروی را فرض کنیم یک فرضیه داشته باشیم که در افغانستان انتخابات شوه باید پیش از انتخابات این مسئله سل و یک تفاهم اگه واکن به وجود بیاید با زو صورت رقمی که شبرس برش اشاره کرد از لحاظ تکنیکی یک کمیسیون بسیار با اعتماد که هم ظرفیت داشته باشه هم صداقت داشته باشه بی‌طرفی داشته باشه و هم به همه طرف های زیردخل قابل قبول باشه باز میشه که با تفاهم هم افغانا هم کشورهای منطقه هم جامعه جهانی او کمیسیون انتخابات دایر کنه اما در اینجا یک مشکل عمده و اساسی را ما میخوایم برای شنونده محترم تقدیم کنم که ما افغانا تا که در قدرت باشیم وزیر باشیم سفیر باشیم ما میش سر منافع خود گپ میزنیم یعنی اقتدار که همه در قدرت هستن در حکومت هستن هدف ایست که اینا سر منافع ملی فکر نمی کنن یعنی به این معنا چیزی که دوام از اینا را متضمن می سازه و تضمین می کنه اینا سر دوام خود فکر میکنه. بگذارم که بعد از 18 سال 19 سال جنگ یا به یک حساب بعد از 40 سال سر منافع ملی هم فکر کنیم، بس از 10 سال 15 سال وزارت ولایت، ولی مردم بیگناه بیچاری که به اطراف هستن از مکتب از مسئله چهتامه سرک محروم ماندن، بین که بیاد از اینا اگر طرف اداری موقت میریم یا طرف انتخابات میریم، باید اصولا رقمی که به دوست ما زلمن سوال کردن، اداری موقت نباشه که در نتیجهش خدا نخواسته این مملکت به بحران دیگه
بره. آجی صاحب، آجی صاحب محترم، ام دقیقه سوال تاسو پخپله په افغانستان کې هستی، آیا تاسو باور لري که چیرته دغه سی موقت اداره رامنځته کیږي چې په یقه کې یو شمېر پخواني قمندانان چې اوس په افغانستان کې مطرح دي، طالبان او دغه کسان او یو شمېر تینوکراتان چې په تیرو اتلسو کلونو کې په افغانستان کې مطرح شوي دي دا سره یو ځای شي، آیا دوی به دغه وس ولري چې په افغانستان کې د وینې د تویدو مخه ونیسي؟ دوی چې هېڅکله بله مهرباني ما همدا پوښتنه
ګوری من خپل خلک پیژنو، نه باید خلکو ته من بېځایه توقعات ورکو یا افراط وکړو یا غلو وکړو. زه فکر کوم چې د نړیوالې ټولنې د تضمین نه پرته دغه ډلې ټپلې دغه کسان چې اوس یو نوم بل نوم یادوي دوی هېڅ شی نشي کولی. هغه په دې معنا نشي کولی زه دغه تیر 50 کلو تاریخ ته په کتو متاسفانه چې موږ په خپلو منځو کې ډېر زیات مشکلات لرو، موږ په ځان مین یو. زه هرڅ کوم چې یو سړی مثلا 14-15 کاله وزیر پاتې شوی دی، یعنی بعد دې نه د دې هیله باید خدمت وي نه وزارت. نو په دې حساب سره زه دومره ویلی شم چې امریکا ځان مکلف بولي تر یو حده پورې چې زه خبر یم چې دلته که هر سبکه راځي، که موقت اداره راځي، که انتخابات راځي، د امریکا او د نړیوالې ټولنې تر نظر لاندې راځي، بیا په هغه صورت کې موږ نظم پذیر خلک یو. بیا چې پوه شو چې دلته د امریکا د سفارت دروازه خلاصه ده او دلته امریکایان فزیکلی لا هم حضور لري، بیا په هغه صورت کې صرف هم قمندان هم تکنوکرات هم بل هم بل، زه فکر کوم چې بیا جنجال نه جوړوي. او که چېرې مسله موږ ته خوشي شي هغه د تاسې په اوس هر ډله هر شخص ځان غواړي، خپل ډله غواړي، خپل سمت غواړي، خلک غواړي چې په دې باندې بد بختانه موږ څلوېښت کاله.
بله البته زه فکر کوم حاجي صاحب البته د امریکا د متحد ایالاتونو د ننه هم تر اوسه پورې داسې اعتماد نشته چې دوی په طالبانو وکړي. تېره اونۍ واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د امریکا د دفاع وزارت د پخواني مرستیال او د سی آی ای د مرستیال په قلم باندې چې دوی یوه ګډه مقاله لیکلې وه او دا یې په واشنگتن پوسټ کې خپره کړې وه، په دې مقاله کې دوی دواړو دا ویل سي څرنګه کېدای شي چې تاسې له طالبانو دا تضمین واخلئ، د امریکا حکومت ته وایي دا تضمین واخلی سي د افغانستان له خاورې به په نورو هیوادونو کې حملې نه کیشي. دوی بیا مثال راوړی وو چې طالبانو د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11مې پیش نه وروسته چې کله هر څومره امریکایانو اصرار وکړو چې تاسې اوسامه راوسپارئ، اوسامه ابن لادن، دوی دا کار نه کاوه. سره له دې چې بمبارد روان وو او امریکایانو بیا هم ارتباط نه وایو تماس نه وایو، طالبانو دا خبره نه منله ورسره. نو دوی په دې مقاله کې دا لیکلي دي چې نه طالبان د اعتبار وړ دي او په افغانستان کې دننه هم چې کومې ډلې ټپلې دي د دغه مقاله په وینا باندې هغوی هم دغسې د اعتبار وړ نه دي چې دوی وتوانېږي چې په خپلو منځونو کې یو حکومت هم سره جوړ کړي. څرنګه حاجي
خوري صاحب، زه نن له وانتنزم زه عیني شاهدم، په هماغه وخت کې تاسو ولیدل چې هماغه اسامه بن لادن افغانستان کې پیدا شو که پاکستان کې پیدا شو. او دې نه یوه بله خبره هم درته اساسي کوم چې زموږ وطنداران ټول دا خبره واوري. په 2003 کال کې سپتمبر کې اسوشیت پریس یو راپورټ نشر کړ، په هغه راپورټ کې راغلی چې مولوی صاحب وکیل احمد چې وزیر د خارجي او طالبانو سره، هغوی امریکا ته اطلاع ورکړې وه چې دا د سیمې نه یو غټ کار د امریکا په ضد کیږي. یعنی طالبان زه هلته فکر کوم چې متاسفانه د یوې خوانه امریکا د سیمې سره ډېره نابلده وه، د بلې خوانه امریکا طالبانو خپلمنځي مشکلات د نورو افغانانو سره درلوده، یعنی شرایط هلته فرق کوو. اما اوس طالبان هم کافی پوش ول مشکلاتی ولیده گوانتانامو ولیده د پاکستان دلاسه تکلیفونه ولیده زه فکر کوم چې طالبان به په هیڅ صورت سره بیا دي
نه تاسو وایئ چې طالبان د پاکستان دلاسه تکلیف لیدل دا که د پاکستان دلاسه امتیازات لیدل دي حاجی صاحب
جناب محترم شوه چې څلونیم زره کسان د طالبانو پاکستان په امریکایانو خرڅ کړي دي تاسو ویلی د ملا عبید الله هلته ووژل شو ملا برادر هلته بندي
خو البته مشران یې اوس هم هملته دي یعنی یو مهم مشران یې اوس هم د راپورونو له مخې په پاکستان کې دي حتی دا د قطر په غونډه کې چې دوی برخه اخیستله اس کراچۍ پروازونه کول
سمه خبره ده په هغې خو زه در سره دلیل نه وایم لیکن خبره دا ده چې پاکستان ټول شیان په افغانستان کې د خپلو ګټو نه جاري پاکستان ته نه طالب ارزش لري لکه همدې چې افغانستان چې ارزش نه لري طالب ورته کې ارزش لري اما موږ په دې هیله یو چې طالب یو ورځې د پاکستان د چنګال نه خلاص شي دلته که روغ او جوړه راځي لکه دا تنظیمونه د جهاد په وخت کې دغه ټول تنظیمونه دغه ټول قدامان چې ته فکر کوې زه یو عیني شاهد یم دوی ټول د ایس آی سره په ارتباط کې وو اما کله چې د تورخم ندی خاطر اتیر شل تا ولید چې دلته د پاکستان سفارت امور واچو پاکستانیان په سفارت کې زخمیان کړه نفر په کې وو اجل شو په 1993-94 کې یعنی افغان هغه متل دی وای افغان په کرایه اخیستل کیږي اما خرڅیږي نه مشکلات راغله د هرې خوا نه طالبانو په هغې وخت کې امریکا سره مشکلات پیدا کړه زه هیله مند یم چې طالبانو به هم د تیر تاریخ نه درس اخیستی او امریکایانو به هم اخیستی تاسو دې مقالې ته اشاره وکړه مقاله یو کرونولوژي ده مقالې کې ډېر زیات سړی دغه کولی نشي استدلال کولی نشي او تاریخچه ده اما د دې سره اوس امریکایان خپله په خپل ابتکار سره او د سیمې د هیوادونو په ابتکار سره حتی د مسکو په کومک سره د چین په کومک سره دغه مسایل که چېرته پاکستان دوی ته تضمین ورکړي چین ورته تضمین ورکړي روسان ورته تضمین ورکړي او هم ایران چې د افغانستان د خاورې نه ډز نه کیږي بیا ته متیقنه اوسه چې دلته انشاءالله چې خیر سوله راځي او سوله را روانه ده په دې چې ټول طرفونه د جګړې نه ستړي شوي دي او هغه شعارونه چې امریکایانو ورکول دوه کاله مخکې ترامپ چې نوې ستراتیژي ده او غټ بم په افغانستان باندې واچوو هغه خبرې تیرې شوې اوس امریکا کې 99% خلق سوله
حاجي صاحب سید داود تاسو او بخښي
طالب سوله غواړي
حاجي صاحب تاسو او بخښي
امید چې سوله راځي
حاجي صاحب محترم تاسو به خوته وایئ چې افغانان په خپلو کې به اتفاق دي او په خپلو کې څه نشي کولای چې امریکا یې تضمین ونه کړي او امریکا دوی ته سوله رانه ولي بل ورته بیا وایئ چې نه امریکایان په خپل لدې جګړې ستړي شي ودي او امریکایان نور هغه قدرت نه لري او څه نشي کولای ک یو څه توضیح کړئ لطفا
او ډېر ښه سوال دی ګورې صاحب زه چې وایم که چېرته دغه افغانان خپل سر ته پرېښودل شي په دې چې مشکلات تېر شوي دي دغه خپل سری بیا زندانۍ باندې بدلېږي شي بس اما که چېرته د سیمې هیوادونه نړیواله ټولنه دغې سره په خبرو کې یو نتیجې ته ورسیږي چې موږ دلته یو تر هغې چې یو سمکی راځي دلته یو جوړجاړی راځي بیا پاری صورت کې هیڅوک تاسو خپلېږي چې معمولا دغه جنجالونه ډیر کوچني خلک دي یعنی د دوی تعداد د څه فکر وکړه چې شاید لزر ته مو نه رسیږي اما خبره دې کې ده چې دغه وړي وړي ډلې یا د لک خلک دوی بیا پاغي وخت پیږي چې دلته نړیواله ټولنه وجود لري پاکستان ځای نه ورکوي چین ځای نه ورکوي روسان کومک نه کوي ایران کومک نه کوي کچیرته دغه کوچنۍ ډلې په دې پوه شي چې دوی شاته سپورت نه لري ملاتړ نه لري پاکستان ورسره ملاتړ نه کوي ایران ورسره نه کوي ابدا دوی ولاکه جنگ وکړي زه یې درته وایم نو زه د دې لپاره زما توضیح او تشریح دا ده چې نړیواله ټولنه دا مکلفیت دی چې د دوی په حضور کې دلته د ټول مشکلات حل شي بیا بعد هغې نه د دوی د په مخه خیری موږ دلته په افغانستان کې زموږ وروري ده افغانیت دی صمیمیت دی انشاءالله که مشکل بنی
مننه
خب یک پنج دقیقه دیگه وقت داریم آقای محترم، با شما من پروگرام جنبندی میکنیم برای اینکه دکتر سعید مختوم رئین که سابق وزیر اطلاعات و فرهنگ بودن، اونا تلفنشان قطع شده دیگه، حالا جواب نمیتن یا مشکل تکنیکی است. به هر حال ازشان معذرت میخوایم برای اینکه گناه ما نیست، گناه تلفن هاست. خب آقای سعید، این برنامه را چه قسمی ما و شما این جنبندی بکنیم برای اینکه بسیار مسائل بود که میخواستیم صحبت بکنیم، مگم قسمت اول ما کلش رفت و نوروز حلال از و حرام است، منتها در کل افغانستان در هر موضوع ترویج مشترک موجود نیست بین روشن فکرا و احزاب سیاسی و اینا، بسیار زیاد تقسیم شده. مثلا هر شنونده از خود یک فکر داره، هر فرد افغانستان از خود یک فکر داره. در دیگه ممالک پیشرفته واری مثلا در جرمنی اگر بکشین سه بس پنج گروه زیاد نمبره، یکیش مثلا سوسیال دموکرات میشه و یکیش دموکرات میشه و یکیش اخوانی رقیم میشه و یکیش سبز میشه و یکیش سرخ میشه و این ازمی زیاد نمیشه و مردم 80 میلیون امو پنج رقم شش رقم گپ میزنن. مگم از موک نام خدا یک 30 میلیون نفوذ داریم، امو طفل که نو به دنیا میاد دیگه قسم گریه میکنه سب، دیگه قسم عشق میریزه سب. ده این شرایط خود سلخ نخواد به این زودی ها بیاید، چرا سب یکی دیگر تعامل نمیکنه؟ مال باشه انتخابات نرمال باشه، همی سلخ بیاید و از این قبیل مسائل یاره در نظر گرفته اگر کمک صحبت بکنین سب.
جناب محترم نظر سب، در ارتباط سوال خودت چند موضوع وجود داره. یکی شما بهتر میفهمین از سال 1352 یا بر روایت دیگه از سال 1357 مداخلات کشورهای جهان تا امروز ذهن مردم بسیار مشوش ساخته، مردم تقسیم کرده، مداخلی منطقوی بین المللی و مردم را فرموده شما تقسیم کرده به گروپا. و یکی مسئله است. دو مسئله عمده و اساسی بوده، با کمال تاسف که از 18 ساله که جامعه جهانی در اینجا حضور داشت، از این همه استفاده واقعا به نفع مردم نکرده. شما دیدین هر کسی که آمد، هر کابینه‌ای که جور شد، اونا با ارتباط خود در اینجا عاشق خود بودن، نه عاشق مردم، نه خدمت به خاک. یعنی ما در 17 سال شما فکر کنین باز هم یک موضوع که میشه، هم محافظ به پشاور دعوت میدیم. الان که 74 حزب در وزارت عدلیه رجستر است و به این بین از این احزابی هستن که واقعا استادای پوانتون هستن، دانشمنده هستن، اشخاص و افراد اکادمیک و واقعا وطن دوست هستن. اما از این که این شرایط در 17 سال و 18 سال هم کرده است، هم حال قسم مساعد ساختن که مو یک چند نفر انگوش شمار تصمیم میگیرن، میگه درک نشست شد بین رهبران جهادی و قماندانا و دیگه این تصامیم گرفته شد. حالا که از این سجمی چند نفری مملکت تامیل ازره به تباهی و بربادی و بدبختی رفت، میگه من اینطور فکر میکنم که بازم ما باید از تاریخ بیاموزیم و ایست که فعلا یک فرصت مساعد شده و فرصت ایست که امریکایا امریک کشورهای منطقام گپ زدن، خودشان هم به این نتیجه رسیدن که مسئله افغانستان از طریق جنگ حل نمیشه. و در پالوی ازی ما مردم هم بدبختانه متاسفانه همون ظرفیت اداری ما رقمی که امروز آقای غنی اشاره کرده در مزار، هنوز هم یک حکومتداری خوب و به اصطلاح ظرفیت هایی که واقعا لازم بود که در 18 سال در اینجا جور شود و هم نشد. دیگه من فکر میکنم باز یک خبر خوش در این روز خجسته و ایست که جهان علیوهی پای برده که در افغانستان باید صلح ده. من فکر میکنم صلح فرموده شمایی تو ساده و آسان هم نیست که من جوابتون که در 3 ماه 6 ماه 9 ماه. خب من از این پروسیجر و از این دید و وادید و مسائلی که ما شما از طریق لابلای رسانه ها میشنویم یا تحلیلای دوستای قطر و چه طالب چه میکنه رو میبینیم، من خوشبین هستم. ما به این امید هستم که امریکای اگر مشکل خوده امریک کشورهای منطقه به خود پاکستان امید است که حل کده باشه تا یک جایی که من میفهم حل هم کده، دوم مشکل خود امریک طالبا حل کنن او سوم مشکل طالبا و حکومت فعلی ده یک دیالوگ بین افغانی بمیان ده او امریکا رقمی که بنا تضمین کد.
حالا شما میفهمید که بعد از بند دیگه 6 تریلیون دلار را بیکار مصرف کرده، 3400 نفر کشته دادن دیگه. من فکر میکنم که سول یک زیاد قیمت نداره، رقمی که 18 سال مصرف کردن 49 کشور دیگه آمد. حالا ما امیدوار هستم که هم امریکایی ها گرفته باشن، هم ما افغانا هم از تاریخ درس گرفته باشیم. دیگه کفایت میکنه همین نفری که 40 سال به نام قوم، به نام لسان، به نام مذهب مردم از تاو بالا میکنن، از مردم استفاده میکنه. او خوشبختانه که مردم افغانستان ها فهمیدن که از اینا نیستن.
بله، تشکر آیسم. بله،
دارن چوکی دارن، مقام دارن.
بله آیسم محترم، به می آرزوهای خوب که این سال که آمد یک سال صلح باشه، به می امید، به می آرزو برنامه را به پایان می رسانیم. در آخر یک آواز هم می خواهیم بشنوانیم و از تمام مهمانای محترم ما دکتر سید مختوم رهین، سابق وزیر اطلاعات و فرهنگ، حاجی سید داوود، رئیس مرکز نشاط افغان، محترم آقای حجت الاسلام خواه، آقای سید محمد اسلام اسلامی، عالم دین وعده گذاشته بودن تشریف نهادن، از اونام تشکر. خدا کنه که خیریتی باشه. محترم آقای مجیب الرحمن حبیبی و مهمانشان از سمنگان، بر از نام تشکری میکنیم و از همکارای ما امروز که در عقب میکروفون در نشر برنامه با ما همکاری کردن، از اونا آقایان ویس کاکر، طاهر روشان، شمشاد زدران، رامین کاکلم یک جان تشکر. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
برم با مزار ملا ماما جان، سیلی گل لال زار واوا دل بر جان،
بچی تو پتل دبا گرا دینا بہار، انت کو گل نوی واوا دل بر جان،
یاکی برم با مزار ملا ماما جان، سیلی گل لال زار واوا دل بر جان، سیلی گل لال زار واوا دل بر جان،
بچی کو پتل دبا غینا بہار، حلت کو گل نوی واوا دل بر جان، حلت کو گل نوی واوا دل بر خدا کن بر جا شک از دردش دوا کن، یو از یو رنگ لرو رنگ دیدال کن، چوب تا یو پل زار زار دمو آبان، دمو خوشحالی یو یو مودی زد،
یا که بره ما مزار ملا ما مجان، سیلی گل لال زار واوا دل بر جان،
بچی کو پتل دبا گرا